با پاکستان را لغو شده اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید معین است که این وزارت به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا به اسلام آباد سفر کرده است. و مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند مخالفان مسلح یک زن و یک مرد را به اتهام داشتن روابط جنسی نامشروع تیرباران کردند. تفصیل خبرها. اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان را لغو شده اعلام خواهند کرد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت در امضای این تفاهم نامه میان شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی اما هنگی وجود نداشته است. آقای خانزاده گفت معاون شورای امنیت ملی را به هدف ارائه وضعیت در مورد تغییرات ایجاد شده در این تفاهمنامه به نشست عمومی ولسی جرگه فراخواند خواند و این اظهارات را پس از پایان بحث‌های سری با رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی بیان کرد. این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که این تفاهمنامه نهایی و اجرایی نمی‌باشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید معین سیاسی این وزارت بعد از اشتراک در نشست قلب آسیا به اسلام آباد سفر کرده است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است فردا پاکستان میزبان مقامات ارشد کنفرانس کشورهای قلب آسیا باشد.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد توسعه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست‌های مقامات ارشد است.
ریاست مشترک این نشست را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و اعزاز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان به عهده خواهند داشت. نماینده های 12 کشور اشتراک کننده، 16 کشور حمایت کننده و 12 نهاد منطقوی و فرامنطقوی نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. کنفرانس کشورهای قلب آسیا ادامه پروسه استانبول است که هدف اساسی آن افزایش همکاری های منطقوی است. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند مخالفان مسلح یک زن و یک مرد را به اتهام داشتن روابط جنسی نامشروع تیرباران کردند. این واقعه شب گذشته در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان رخ داده است. عبدالحفیظ عامر امنیت قمندانی این ولایت گفته است که جسد این دختر 25 ساله و مرد 32 ساله صبح امروز از نزدیک مقر ولسوالی یافت شده است. ریاست حقوق بشر و برخی از علما در جوزجان در پیوند به این رویداد واکنش نشان دادند. آنان این گونه محاکم صحرایی را تقبیه کردند. مخالفان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و در نتیجه یک انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی دمیرداد ولایت میدان وردک دو فرد ملکی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عطاالله خوگیانی والی میدان وردک میگوید این حادثه صبح امروز رخ داده است. آقای خوگیانی گفته است که این ماین را گروه طالبان مسلح جابجا کرده بود. 2 زن و 2 کودک نیز شامل زخمی های این روی دادند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
وزیر نفت ایران میگوید زمانی که نشست اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در ماه جون برگزار می شود، بعید به نظر می رسد که اوپک تولید نفت را کاهش بدهد. مهر خبرگزاری نیمه رسمی ایران از بیژن زنگنه وزیر نفت این کشور نقل کرده که میگوید تصمیم در مورد کاهش تولیدات اوپک مستلزم توافق میان تمام اعضای آن است. و افزوده است که تحت شرایط فعلی بعید است که اندازه تولید اوپک تغییر کند. قبل از نشست 5 ماه جون پیشنهادات مطرح شده است که اوپک تولید را کاهش بدهد تا نرخ نفت در سطح جهان افزایش یابد. عربستان سعودی که یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است در اجلاس اخیر اوپک در ماه نوامبر بر ضد کاهش تولید تصمیم اتخاذ نمود. ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد یک قانون جدید روسیه نگرانی دارد که فعالیت مؤسسات غیر حکومتی را که نامطلوب خوانده می شود ممنوع می سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این قانون را دیروز توشیح کرد. این قانون به سرانوالان صلاحیت می دهد که سازمانهای بین المللی را که در روسیه فعالیت می کنند و تهدید را متوجه قابلیت های دفاعی امنیتی، نظم عامه یا صحت عامه در این کشور می سازند در لیست سیاه قرار بدهند. ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت که واشنگتن نگرانی دارد که قانون جدید کار جامعه مدنی را در روسیه بیشتر محدود خواهد نمود و این نمونه دیگری از سرکوب روس افزون صداهای مستقل و گامهای قصدی از سوی کرملین بوده تا مردم روسیه را در جهان منزوی نماید. این قانون که با تازگی از سوی هر دو مجلس پارلمان روسیه تصویب شد همچنان اجازه می دهد تا افرادی که در این سازمان ها کار می کنند وادار به پرداخت جریمه های سنگین شوند و یا تا به 6 سال زندان محکوم گردند. عربستان سعودی می گوید انتحار کننده ای را که به روز جمعه در یک مسجد شیعیان در آن کشور 21 تن را کشت شناسایی کرده است. سخنگوی وزارت داخلی عربستان امروز گفت که حمله کننده شهروند سعودی بود و با گروه دولت اسلامی ارتباط داشت. به گفته وی انتحار کننده به نام صالح بن رحمان در لیست افراد مطلوب اداره های امنیتی عربستان سعودی قرار داشت. گروه موسوم به ولایت نجد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی سعودی گزارش داده که وزارت داخله در پیوند با این رویداد 26 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده است. یک گروه برجسته فعالان زن برای صلح منطقه غیر نظامی میان کره شمالی و جنوبی را عبور کردند. آنها این حرکت را پیروزی برای صلح و مصالحه خواندند. این گروه متشکل از 30 زن از 15 کشور از سوی گلوریا استاینیم فعال امریکایی طرفدار مساوات بین زن و مرد و 2 برنده جایزه صلح نوبل رهبری می شد. به این گروه اجازه داده نشد که در منطقه حائل میان دو کوریا قدم زند، بلکه اجازه یافت که توسط بس از کوریای شمالی به کوریای جنوبی برود. این فعالان زن این انتقاد را رد کردند که بنابر خواست کوریای شمالی از این منطقه عبور نمودند، زیرا آنها به سابقه آشفته حقوق بشر در این کشور توجه نکردند. و خبر آخر این که میلیون ها تن از مردم پولند امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند. بوریسلاف کومروفسکی رئیس جمهور فعلی با اندریجی دودا رقابت می کند. در دور نخست انتخابات در دهم ماه می هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانستند آرای 50% جمع یک را کسب کنند. اگر دودا در انتخابات ریاست جمهوری پولند برنده شود، در 10 سال گذشته این نخستین پیروزی حزب مخالف حکومت آن کشور خواهد بود. در پولند حکومت توسط صدر اعظم رهبری می شود، اما رئیس جمهور سرقماندان قوای مسلح است، مسئول پلیسی خارجی به حساب می آید، قوانین را ویتو کرده می تواند و همچنان رهبری بانک مرکزی را به عهده دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی دنبال نمایید.
دوستان و روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او یادونه کوم چې په دویمه برخه کې به هم د وینې د لوړ فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میوان احمد زیرا سره دی چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکې. که څه هم ډاکټر صاحب په افغانستان کې په دې ناروغۍ داخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو رپورټونه څرګندوي چې دغه ناروغي ورځ تر بلې ډېریدونکې ده. ستاسو له نظر څومره مهمه ده چې د غوښون کې وضعیت لپاره باید وقایوي چارې چټک او د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر شي ترسو دغه خاموشي ناروغي مخه ونیول شي؟
مننه. لکه تاسو ویلې چې په افغانستان کې د دې ناروغي پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او شاید هم دغه سی وی هم، اما د ما په نظر باندې د دین ډیر دا مهمه چې دغه ناروغي وس رو تشخیص کیږي، ځکه خلکو طبي سہولتونو ته لاسرسی پیدا کړی دی او ډیر زیات خلک په د نړۍ په هره برخه کې چې اصلا دا ناروغي لري هیڅ تشخیص سوی نه دي. خو په افغانستان کې چون نور طبي سہولتونه ډیر نسته او د فشار له دی هر ډاکټر په دفتر کې وي، په ماغ ماینه خانه کې ورسره وي، او ته په کورونو کې نو کله چې مریضان ډاکټرانو ته مراجعه کوي نو حتما مریضان په خپل خواهش کې زموږ فشار وګوري. دا د دې سبب یوې خوانه ښه خبره هم ده. بعضې وخت کې چون د دې ناروغ فشار زیات وي نو هغه اصلي سبب چې دی په همدغه فشار باندې ورواړي، حال دا چې اصلي مشکل به بل څه او شخص به د تشخیص نه پاتې. خو بله خبره دا ښه خبره دا ده چې ډیر زیات ناروغان چې د وینې لوړ فشار لري په دغه ډول چې د یو بل هدف دپاره کې روغتون ته مراجعه کړي هغه تشخیص کیږي. او په افغانستان کې مونږ یو بل مشکل دا لرو چې ډیر زیات خلک چې د اصلا د وینې د فشار تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی لاندې نه دي، او ډیر زیات خلک چې هیڅ تداوی ته ضرورت نه لري هغوی ته دوا ورکول کیږي او دواګانې خوري. نو دا یوه غټه ستونزه ده چې نه یوازې دا چې د مونږ د روغتیايي سیستم تر سوال لاندې راولي، بلکې د ناروغانو د صحت لپاره هم مضره ده. په خپله دغه دواګانې جانبي عوارض لري او که چیرته په مناسب شکل باندې دوا خلکو ته ورنه کړل سي د مشکلاتو سبب ګرځي. هر څوک کال بعد شپږ وو کال بعد یو ډیر د ډیر زیاتو ډاکټرانو یو غټ مجلس په امریکې کې ترسره کیږي چې هغې ته جی این سی وایي. اوس په 2014 کې جی این سی اتم نمبر، جی این سی ایټ یا جی این سی اته د دې لارښودونه راوتی دي. نو زه د ډاکټر صاحبانو نه دغه غوښتنه لرم چې هغه وګوري او د هماغې په اساس باندې د مریضانو تداوی وکړي، ځکه که چېرته د دغو لارښودونو نه موږ اخواته یا دې خوازونو بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. او ډېر خلک چې اصلا تداوی ته ضرورت نه لري د تداوی لاندې نیول کیږي، او ډېر خلک چې باید تداوی سي نو تداوی کیږي نه. نو د دې د مخنیوي لارې چارې چې دي دا ډېرې ضرور دي، او دا د عامې روغتیا وظیفه ده چې خلکو ته د هغه ناروغیو په اکړه باندې خصوصا چې د ډېرو مړینو سبب ګرځي لکه د لوړ فشار ناروغۍ، خلکو ته صحي لارښوونې او روغتیایي مسیجونه د خلکو تر غوږونو پورې ورسوي چې په کوم شکل باندې د دغه ناروغیو نه ځان ساتلی سو، په کوم شکل باید دغه ناروغۍ په لومړنیو مراحلو کې تشخیص سي، تر څو په هماغه وخت کې کله چې ناروغي موږ په اولنۍ مرحله کې تشخیص سو په ورخ ورته معالجه شروع کړو، علاج شروع کړو، دغه ناروغۍ د کبله چې کوم ضررونه پیدا کیږي، مثال زړه متاثره کیږي، دماغ متاثره کیږي، د هغې نه په وخت باندې مخنیوی کیدلی سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د معلوماتو. مینپال صاحب په لیکه کې دی، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که کومه پوښتنه لرئ نو موږ یې اورو.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې سګریټ کول د وینې په لوړ فشار د زړه ټکان څومره لري، او د شین چې څکل د زړه ټکان او لوړ فشار څومره فایده لري،
جواب
فشار سره د خلکو په مړه کولو کې ډیر کومک کوي. مطلب دا چې ک د وینې لوړ فشار څوک لري ورسره سیګریټ یو ځای سي، نو د مړینې زمینه د شخص فوق العاده زیاته، نه یوازې د مړینې بلکې د فالج د پاره هم زمینه برابره. او د سیګریټ څکل د بل هر کوم سبب نسبت باندې کوم چې مخنیوی کیدی، مثال کوم سیګریټ ونسکو نو مخنیوی دی د هماغه، نو د عمر زیاتېدو لپاره ډېر یو ضروري خبره ده چې د سیګریټ یو څوک سیګریټ کې هغه په هماغه وخت کې سیګریټ کولو نه کم منه سي، د بل هر څه په نسبت باندې د هغه شخص د عمر په زیاتوالي کې او د عمر چې کوم کیفیت دی یا لکه د ښه ژوند کول دي په هغې کې ډېر ښه والی راولي، نو د ضرره ډک دی. او بل دا سیګریټ دی او کوم څه نوشابي دي، په نوشابو کې کافین دی او په سیګریټ کې یو ماده ده هغې ته نیکوټین وایي، دا دواړه د زړه ټکان زیاتوي. اما د زړه د ټکان د زیاتوالو نه ډېر د دې اصلي ضررونه چې دي د نوشابو اصلي ضرر څه دی، هغه د وزن په زیاتوالي کې دی. خصوصا د وزن زیاتوالی بیا د وینې د لوړ فشار د زړه د ناروغیو د شکر د ناروغیو همدارنګه د دماغي سکتې د دې لپاره زمینه برابروي. او کوم چې د سګریټ سکل دی هغه نه یوازې دا چې د وینې د لوړ فشار سره د زړه د ناروغۍ په منځته راوړلو کې کومک کوي، بلکې د دماغي سکتې په منځته راوړلو کې، د پښو او د لاسونو د رګونو په خرابولو کې، سبیا د پښو د درد سبب ګرځي، او همدارنګه د سږو د ناروغیو، د سابندۍ، د سخت سابندۍ د ناروغیو سبب ګرځېدلې سي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورې د وینې د لوړ فشار په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني موږ غږاورې تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ډاکټر صاحب سلامونه. نه هیله زما متوایره مې کندهار سمې اړیکې نیولې ده.
مهرباني وکړئ. طاهر خان
آواز نه اوري؟
بالکل ساسې غږ اورو. مهرباني.
نو ما وایره چې کورنۍ کې داسې فشار مریض لرو، خو ارسي جنبه لري، مثلا پلارونه کې مو دا مریض ستا او په مشکل ستا. ډاکټر صاحب ته ما راپښتنه ده چې موږ څنګه کولای شو چې د ارسي لوړ فشار څخه ځان خلاص کړو.
ښه، بل پښتنه خو نه لري، همدا یو پښتنه ده. مننه کول دوی. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. د ارسیت نه خو لکه په عمومي صورت سره د کوم ارسي ناروغي چې د هغې نه څوک ځان نسي خلاصولی، کنه ځکه هغه ارس دی هغه درته راځي. اما د وینې د لوړ فشار نه څنګه تاسو مخنیوی وکئ، او څنګه که څوک د لوړ فشار لري څنګه د هغې په ټیټېدو کې کومک وکي، او کوم چې د وینې د لوړ فشار د خبره کوم ضررونه پیدا کیږي، لکه موږ مخکې هم په خبرې وکړې که تاسو خبرونه اورېدلي، د زړه ناروغۍ یا د دماغ ناروغۍ، د پښتورګي ناروغۍ، د وینې د رګونو ناروغۍ، که چیرته څنګه د دغو ناروغیو نه مخنیوی وکړي، او څنګه د وینې فشار کنټرول کړي. وروره، د ټولو نه مهمه خبره چې دا اول د وینې د فشار خصوصا څوک چې ولري او یا څوک چې د وینې د فشار د خطر سره مخامخ یا هغوی ته د وزن کنټرولول چې دا ډیره ضروري خبره ده، تر څو خپل وزن په یو مناسب اندازه کې وساتي. یعنی مطلب دا نه ده چې کم وزن همیشه ښه دی، اما یو مناسب اندازه وزن، چې مثال په توګه که یو نارینه چې متوسط قد ولري دی او یاو پینځه یو شاوخوا کې وزن ولري، نو دا یو مناسب وزن دی. بل دا چې د خېټې یا د ګیډې څخه کم غوړ دی، د دغه د زیاتوالي نه مخنیوی وکي. او درېمه مهمه خبره ده، لکه د سګریټو د سکولو نه ځان وساتئ، او تمرین په خپله د وینې د لوړ فشار په ښکته کولو کې څه دی ډېر کومک کوي. نو تمرین، د وزن کنټرول، د غوړو خوراکونو نه خوړل یا کم خوړل، مطلب دا نه ده چې یو شی نه مکمل پرهیز بدل، بلکې کم خوړل د هغې او کله کله خوړل دا چې دی دا ګټور دی. او بل د مالګینو شیانو، خصوصا د مالګې اچول په څه شي باندې، د پاس مثال په توګه سلاد باندې د مالګې اچول دا ښه خبره نه ده. که په پخلي کې مالګې د هغې بندول چې دی دومره مهم نه دي نسبت دې ته چې کومه مالګه چې په سلاد باندې یا میوه باندې مونږ اچو باید د هغې نه مخنیوی وکړو.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې به هم یو بل اوریدونکو په لیکه کې لرو. ګورو چې دوی کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کندهار سره احمد خبرې.
مهرباني وکړئ، کومه پښتنه لري؟
زه راځم چې تاسو مې ترکیزي ډېر مته خو برښنه مې سره مداري زبرزین داري، او په خو ډېر بس خو شان یې خو مې د تاسو مشان په خو وینم، او ختم ډېر ازي ډېر مې ډېر د ما پاکستان کې مایناتو کې هغه یو لا چې ځان کوم زړه چې ځان کوم زړه بل دا څنګه خو چې دغه ډېر کې د او تاسو خبرې کوم دې سامه باندې کوتي دا هغه رقم یې مو دا ډېر مې ډېر دې چې بم په تاسو شي اوس.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو نه کومه پوښتنه لري؟
نه لرم. ډېر
مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب. تاسو پوښتنه واورېده. مهرباني.
دغه ورور یو تکلیف چې ورته په انزایټي یا استراب دی، هغې نه اصلا د اساسي مشکل هغه دی کله چې همیشه په دغه ډار کې وي چې اوس بچ شي کېږي اوس بچ شي. یو بدبختانه د موږ په ملک کې دا ډېر زیات دي، خصوصا د دغسې حالاتو سره هره ورځ بمونه چوي. خصوصا په داوس د اجتماعي پانه زیات سوي دي د لارې خلکو هغه مړی او د زخمیان د چګوري نور هم دي دوی تشویش زیاتیږي په هر لحظه پام دي تشویش کیږي اوس بچی کی اوس بچی کی د دین بل لاوه هم دغه شین د خوبونو کیم ګوري نو اصلا دغه مشکل دي تاسو د وروره بد وخت د روحي تکلیف ده او د دې د تداوی د لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه حالات سره مقابله پکار ده کله چې انسان کې په خپل دغه د مقابلي دغه کوم چې سنس دا پیدا سي نو د دې سره ډیر څه مثبت بدلونونه راتلی سي او تداوی وخت غواړي او خصوصا د کورنۍ د خلکو د نږدې دوستانو د هغوی د خوانه سپورټ د هغوی د همکاري او په دې هکله باندې هغوی د خوانه ډاډ ورکول دا ډیر مهمه خبره ده او بله دا ده چې ښه خبره دا ده چې تاسو د یو روحي ډاکټر سره د عقلي او عصبي ډاکټر چې کومي د هغه سره مشوره وکړي او د هغه نه خواهش وکړي چې د تاسو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا مرسته مطلب دا دا په ډیر وخت واړي وخ بلګیږي اما ان شاء الله تکلیف هم دی علاج ور دی خو علاج کیږي خو یو روحي ډاکټر سره مشوره ضرور ده هغه به تاسو ته هم دوا به درکړي او هم به درته څنګه دغه سي مشکلات سره او دغه دار سره څنګه دې سره مقابله وکي دغه طریقې بم درته خي طریقې ستدې وس دې پروګرام وخت کم دي کنه موږ په واسط برخو کې خبرې کړې و درته
ولی غزنی ولایت نه محمد دین خان مهرباني وکړي بالکل ستاسو غږ اورو مهرباني وکړي
او بس پښتنه مې دغه باندې ډاکټر صاحب څخه چې یو خورا دی وزن زیاتوالی په پښتنه دغه لري رول لري او بل په خپل مې دغه د تور شي او شین شي د پښتنه لپاره کومه ګټه لري کومه ضرر لري او بل دغه دی ونی دی غول دی ویني چې دغه په دغه د پښتنه لپاره څو نه موجود دي چې دا دی ونی غول زیات
څنګه د ډاکټر صاحب دې معلومات درکې مننه
لکه ورور دی وطن پاک لبان خمنګه مخکم خبر یو کړی چې کله وزن زیاتیږي نو د وینې ور فشار خطرات دي نور هم پسې زیاتوي همدغه سي د وینې غوړ سي دي کله چې د وینې غوړ جګیږي نو د وینې د لوړ فشار د کبله څخه کم ضررونه پیدا کیږي هغه لا پسې زیاتیږي مثال په توګه د وینې د لوړ فشار د دماغي سکتي سبب ګرځي نو کدي سره د وینې غوړم یو جیسي د وینې د غوړو زیاتواله یو جیسي نو بیا هم د مشکلات سبب ګرځي هم یو مهمه خبره دلته تاسو دغه حکم چې اکثره خلک مونږ ته کل راضي او غوي مونږ ته خپل معاینات راوړي او ډاکټر ورته ویلي چې د وینې غوړ د لوړ دي اصلا هغه غوړ نه وي هغه لوړواله نه وي ځکه د لابراتوار څخه کومه نتیجه ورکړي ورته هغه تکم اندازه د ټون لوړه خي یغه د یو خاص مریضانو لپاره دی نو اوس وخت کې لابراتوارونه تر یو حد پورې لګ پرمختللی دي او د وینې د هغه غوړ کوم چې ضرر رسوي هغه واضح تاسو ته خي چې دغه ډول غوړ چې دی لوړ دی او کوم چې ضرر ناک دي موږ هدف اصلي دا چې هغه ډول غوړ چې کوم ضرر رسوي د هغه اندازې را کم وساتو او کله چې تاسو خپل وزن کنټرول کړئ او خپل وزن برابر وساتئ او د خېټې د غټوالي نه مخنیوي وکړئ نو د وینې غوړ په خپل ور سره کنټرولېږي اما که څوک یو شکر ناروغي ولري یا د زړه تکلیف ولري نو هغه باید د وینې د غوړ د کمولو لپاره څه کمی دواګانې دي هغه باید وخوري هغه ورته ډاکټران توصیه کوي په هغه وخت کې
عبدالله زابل ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ښه دوی اړیکه پرې ده ډاکټر صاحب هغه چې د وینې فشار لري په خپل غذایی مهال ویش کې باید له کوم خوړو استفاده وکړي
اصلا څنګه د خوړو نه استفاده وکي او کوم خوړو وخوري دا ډیره مهمه ده خلکو لپاره مثال په توګه کچې ته مونږ ورته ویو چې تاسو غوړ خواړه مخوري لکه غوخي یا دغه سنور حیواني غوړ چې په چش کې دی هغه نه مخنیوي وکي د هغه یو نه دی شودونه دا به هم مناسبه خبر نه وي خو بعضی خلکو ته کوم په ناروغي باندې نه د لوړ فشار لکه بل د زړه په ناروغۍ په دماغي سکتې باندې اخته یوه ته موږ دا ډول توصیه هم کو، اما په عمومي صورت سره د عامو خلکو لپاره ضروري خبره ده چې دغه شیان استعمال کم کی. نو که چیرته دا کم استعمال کړي نو بیا به د عمر تر اخره پورې دغه شیانو نه استفاده کولای شي. د مثال په توګه که څوک د یو چا د غوښې د خوراک سره مینه وي، نو هغه ښه خبره ده چې کم استعمال کړي تر څو د ډېر عمر دپاره وخوري. نسبت دې ته چې که اوس وخت کې زیات استعمال کړي نو یو کال دوه کاله پس پنځه کاله پس به تینه مکمله توګه باندې پرېږي. نو د دغه غوړ خوراکونو د استعمال اندازه چې ده دا کمه کړي. دویمه دا چې کم لکه ما چې مخکې ویلې د مالګې استعمال د میوې او سلاد د پاسه د دې نه مخنیوی وکړي، او په یو مناسب اندازه باندې خوراک تر څو د وزن د زیاتوالي نه مخنیوی وسي. نه ډیر کم خوراک او نه ډیر زیات خوراک. په یو وخت کې د زیات ډوډۍ خوړل، د شپې د خوا د زیات ډوډۍ خوړل، دغه هغه شیان دي چې د وزن د زیاتوالي لپاره زمینه برابروي. او د تمرین نه کول په خپل د وزن د زیاتوالي لپاره زمینه برابروي. د تمرین نه کول نو مطلب زما یوازې دا نه ده چې څوک دي یا جیم ته لاړ شي یا د فوټبال کوي والیبال کوي. کله چې یو څوک د خپل کور د ساحې نه د کار ساحې ته پیاده روزانه تګ راتګ کوي دا هم د تمرین یوه برخه ده. خو که یو کس دوکاندار یو سار نه تر ماښام پورې په هغه دوکان کې ناست یو بل هیڅ تمرین نه کوي نو دوی ته یو حده پورې د خطر علامه ده، ځکه د دوی دغه د ژوند د اوسېدلو شکل چې دی مطلب دا بعضې وخت کې مشکلات ورته پیدا کولای سي. د وزن د زیاتوالي سبب ګرځي، د وینې فشار سبب ګرځي، د شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د دماغي سکتې دپاره زمینه برابروي. نو د دغه ډول خلکو دپاره بیا تمرین حتمي شرط دی.
بلې، د وینې لوړ فشار لکه څنګه چې تاسو ویل د غنو خلکو د مړینې لامل ګرځي، د درملنې لپاره څومره لګښت اړتیا ده؟ ډېرو خلکو ته دا یو اندېښنه ده چې ممکن ډېر لګښت په درملنې راشي.
او اصلا دا ده چې کله چې خلک وختي تشخیص سي او په وخت باندې په دوا واخلي. اصلا ما مخکې هم ویلي چې کوم خلک چې دوا ته ضرورت لري او په مناسب شکل باندې دوا واخلي، نو د هغه وروستیو لګښتونو نه چې دوی مخکې ته راځي د هغې نه تر ډېره حده پورې مخنیوی کېږي. مثال په توګه که چېرته د وینې فشار په وخت باندې کنټرول سي نو د زړه ناروغۍ نه به مخنیوی وسي، او که چېرته کنټرول نه سي نو بیا به د زړه ناروغۍ منځته راسي، د دماغ ناروغي به منځته راسي، نورو برخو ناروغي به منځته راسي. هغه به بیا داسې چې هغه به فوق العاده زیات لګښت اړتیا ولري. د وینې د فشار دواګانې کومې چې په ابتدایي شکل باندې ورکول کیږي هغه ارزانه دي، ډېرې قیمته نه دي. قیمتي دواګانې هم شته دي، اما په ارزانه دواګانو باندې هم د وینې فشار کنټرولیږي. او یو ښه خبره په دغه وروستۍ د 2014 کال کې دغه راغله چې کومې دواګانې چې مخکې د شکر په ناروغانو کې هغه بندې وي چې باید وي نه خوري، خوشبختانه هغه د دې وروستۍ څېړنو دا ښودلې ده چې د شکر ناروغانو ته هغه کوم ضرر نه رسوي، او د شکر ناروغانو هم باید اول د هماغه دواګانو نه استفاده وکړي کوم چې د ټولو نه ارزانه دي. نو یو که په ښه شکل باندې دواګانې واخلي او خپل د ژوند د حالاتو ته لکه چې موږ مخکې رڼا واچوله په هماغې باندې عمل وکړي، د خپل وزن کنټرول کړي، تر ډېره حده پورې دغې ناروغۍ نه مخنیوی هم کیدای سي او کنټرول یې هم کیدای سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وروستۍ برخه ده، او په دې وروستۍ برخه کې غواړو ستاسو پیغام واورو هغو کسانو ته چې هغوی د وینې لوړ فشار سره مخامخ دي، مخنیوی څنګه وکړي. نو په دې برخه کې که یو څو دقیقې وغږیږه مهرباني.
په دې اخره کې به زه یوه خبره دا وکړم چې که چېرته تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ، خصوصا ځوانان چې وزن یې زیات نه وي او هغوی تاسو فشار ګوري او فشار لوړ دی او په دې وخت کې په دوا باندې دوا درته شروع کوي، نو دا یوه ښه طریقه نه ده. اصلا بهترینه طریقه دا ده چې د وینې فشار په څو بیلو مرحلو کې معاینه سي. مثال اوس د وینې فشار وکتل سو او لږ جیګو، مطلب دا چې 150 او 90 په شاوخوا کې یا 160 او 95 دغه سي په دې شاوخوا کې، نو ضرور خبر ده چې دا درې میاشتې وروسته چک سي یا دوه میاشتې وروسته چک سي، داسې نه چې سبا ته بیا راسي او هغه د وینې فشار وګوري او بیا ووایي چې د وینې لوړ فشار نوم پکې دي او بیا د عمر تر پایه پورې دواګانې اخلو. نو دا یوه ښه طریقه نه ده. مخکې د دې نه چې کله دواګانې شروع کوو نو د وینې د لوړ فشار اول باید دا دقیق تشخیص کو چې دغه کس د وینې لوړ فشار لري او د دې لپاره لارښودونه سته د هغې لارښودونه باندې کلک سیبان عمل وکړي انشاءالله صحیح تشخیص ته به ورسي او صحیح تشخیص په پایله کې به ښه تداوي مونږ مریضانو ته ورکړي او مخکې د دې نه چې د وینې لوړ فشار ګوري باید مریض آرام وي او کله چې د ښه آرام چې د هغې نه وروسته بیا فشار وکتل سي.
بله دوستانو د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی څخه ډیره زیاته مننه کوو چې د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات یې موږ ته ستره کړل. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې زموږ له همکار جمشید حبیب زاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر از ډاکټر صاحب محترم. سلام علیکم. ساعت 3:30 دقیقه به وخت کابل شد. من جمشید حبیب زاده هستم. در این نیم ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنویم که احتمال می رود ولیسی جرگی افغانستان روز دوشنبه تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان را لغو شده اعلان کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه در مورد مسوده همین تفاهم نامه وضاحت داده است. پیش از پرداختن به تفصیل این مطالب همکارم سحر لیوال سرخط خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند و به تعقیب آن از خلیل سلطانی تازه های اقتصادی را خواهید شنید.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه افغانستان میگویند احتمالاً تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان را لغو شده اعلام خواهند کرد. معاون این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت در امضای این تفاهم‌نامه میان شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی هماهنگی وجود نداشته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید معین سیاسی این وزارت بعد از اشتراک در نشست قلب آسیا به اسلام آباد سفر کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قرار است فردا پاکستان میزبان مقامات ارشد کنفرانس کشورهای قلب آسیا باشد. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند مخالفان مصالح یک زن و یک مرد را به اتهام داشتن روابط جنسی نامشروع تیرباران کردند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید زمانی که نشست اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در ماه جون برگزار می شود بعید به نظر می رسد که اوپک تولید نفت را کاهش دهد. قوای حکومتی عراق با کمک ملیشه های شیعه و جنگجویان سنی منطقه را که یک هفته قبل گروه دولت اسلامی تصرف کرده بود پس گرفتند و به سوی شهر رمادی و پیشروی ادامه می دهند. گزارش ها می رسانند که قماندان ارشد جدایی طلب طرفدار روسیه با حداقل 6 تن از شورشیان دیگر در یک حمله در شرق اوکراین کشته شده است. و میلیون ها تن از مردم پولند امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که افزایش مالیات به نام عقل عبور آنان را نگران ساخته است. خانجان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت کمیته قوانین شورای وزرا بر اساس پیشنهاد وزارت مالیه عقل عبور از یک افغانی به دو افغانی افزایش داده است. الکوزی میگوید که باید روی این پیشنهاد تجدید نظر صورت گیرد چون به گفته وی روی قیمت مواد اولیه تاثیر مستقیم دارد. وزارت مالیه افغانستان تا حالا در مورد ابراز نظر نکرده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت بامیان میگویند کارهای عملی یک پروژه مهم رشد باغداری را آغاز کردند. به گفته آنان در چوکات این پروژه حدود 4000 نهال غرس خواهد شد. طاهر عطایی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها در 12 ولسوالی این ولایت باغهای سیب و زردالو موجود بوده و آنان تلاش دارند تا به هدف تقویت اقتصاد دهاقین تعداد باغها در این ولایت بیشتر شود. و افزود که هزینه مالی این پروژه جدید 24000 دلار بوده و از سوی بنیاد آقاخان پرداخته می شود. و مقامات محلی نورستان میگویند که در اثر ناامنی در این ولایت صنعت چوب با مشکل مواجه شده است. حافظ عبدالقیوم روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر حکاکان، نجاران و افرادی که در صنعت چوب مصروف بودند به ولایات دیگر و به پاکستان رفتند. مقامات محلی نورستان گفتند که رکود صنعت چوب در این ولایت برخی مردم را با مشکلات اقتصادی نیز روبرو ساخته است. با گفته او قبل از این وسایل چوبی حکاکی شده توسط صنعتکاران از این ولایت به خارج نیز صادر می گردید. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 60 افغانی، یک یورو 65 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 85 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 576 افغانی.
از این که با ما هستین یک دنیا تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. معاون کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه گفته که اگر پیشنهادهای آنها پذیرفته نشود، فردا تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان از سوی این جرگه لغو شده اعلام خواهد شد.
وست پر ها تفاهمنامه چه مخ کمزه سویده او اغیر دغه اجراوی پلا دغه تفاهمنامه رد کیجی او لغو کیجی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه در مورد مسوده همین تفاهم نامه وضاحت داد. مسئولان افغان در اسلام آباد پاکستان گفتند که قرار است فردا مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا در یک نشست گرد هم آیند.
این نشست مامورین ارشد پروسه استانبول است که به جریان یک سال آمادگی میگیرند برای موخود نشست کنفرانس نهایی وزرای خارجه کشورهای اشتراک کننده در پروسه استانبول.
و در این باره نیز خواهید شنید که برای نخستین بار یک کتاب به زبان مونجانی در ولایت بدخشان به نشر رسیده است. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که با ما هستین. کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه هشدار داده که در صورت نپذیرفته شدن پیش‌شرط‌های اعضای این جرگه در تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان، این تفاهم‌نامه را لغو شده اعلان خواهند کرد. ولیسی جرگه تصمیم گرفته که در همین ارتباط مشاور شورای امنیت را نیز برای پاسخگویی به جلسه عمومی فرا بخواند. قرار بود روز یکشنبه مشاور شورای امنیت و رئیس عمومی امنیت ملی در پیوند به امضای مسوده این تفاهم نامه و کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه وضاحت دهنده، اما تنها رحمت الله نبیل به این کمیسیون حضور یافت و گفتگوها در رابطه با آن در پشت درهای بسته انجام شد. در این ارتباط گزارش مفصل داریم که تا لحظات دیگر به نشر میرسه. اما حالا ریاست عمومی امنیت ملی در مورد مسوده تفاهم نامه همکاری میان سرویس های استخباراتی افغانستان با پاکستان وضاحت داده. این ریاست با نشر اعلامیه گفته که تا حالا این تفاهم نامه نهایی نشده است. در اعلامیه گفته شده که برای نهایی سازی و عملی شدن تفاهم نامه همکاری استخباراتی با پاکستان باید این تفاهم نامه باید از 5 مرحله بگذرد. پیش از این شورای ملی و برخی از کارشناسان و حتی مردم عام مواد این تفاهم نامه را مبهم خوانده و از حکومت خواستند تا در مورد آن وضاحت بدهد. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم نسیم شفق میشنوین.
پس از ابراز نگرانی ها از سوی شورای ملی، رهبران سابق جهادی، چهره های سیاسی و مردم عام در مورد تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در رابطه با مسوده این تفاهم نامه وضاحت داده است. این ریاست گفته است که این تفاهم نامه تا هنوز نهایی و اجرایی نمی باشد و برای عملی ساختن آن بر اساس منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان اقدامات صورت خواهد گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که در خصوص حدود و صلاحیت های این تفاهم نامه رئیس جمهور غنی خود کار می کند. در خبرنامه گفته شده که متن این تفاهم نامه از سوی ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، ریاست اجرایه و شورای امنیت با دقت کامل طرح و در نشست شورای امنیت ملی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی اطمینان داده است که در رابطه با متن این تفاهم نامه با رهبران سابق جهادی، چهره های سیاسی و اعضای شورای ملی نیز مشوره های لازم صورت خواهد گرفت. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که متن این تفاهمنامه پس از طی مراحل لازم به پاکستان سپرده شده و تاکید کرده است که در تعامل با کشورهای خارجی منافع ملی و مصلحت‌ها در نظر گرفته خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حال در مورد مسوده تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان وضاحت می‌دهد که ریاست جمهوری نیز پیش از این در خصوص آن اظهارات داشته است. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور غنی قبل از این گفته است که همچو تفاهمنامه پیش از این نیز با پاکستان به امضا رسیده و در آن موارد وجود ندارد که در تضاد با منافع ملی افغانستان باشد. هرچند اعضای شورای ملی و برخی از کارشناسان در رابطه با تفاهمنامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان نظریات منفی دارند، اما برخی ها که از این تفاهمنامه حمایت می کنند گفتند که روابط کابل و اسلام آباد بهتر شده و این تفاهمنامه می تواند در راستای مبارزه با تروریسم مفید واقع گردد. اما ولسی جرگه افغانستان گفته است که تا هنوز نیز نگرانی هایش در مورد این تفاهمنامه پابرجاست. کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز یک شنبه رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی را به خاطر ارائه معلومات در مورد این تفاهمنامه فرا خواند و برخی از وکلا تاکید کردند که در خصوص این تفاهمنامه مشوره های لازم صورت نگرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
قسمی که پیشتر هم گفتیم، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه هشدار داده که در صورت نپذیرفته شدن پیش شرط های اعضای این جرگه در تفاهمنامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان، این تفاهمنامه را لغو شده اعلان خواهند کرد. در این مورد همکارم جاوید حسن زاده جزئیات بدهد.
ولسی جرگه افغانستان فردا موقفش را در برابر تصمیم حکومت افغانستان در پیوان با تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان اعلام میکند. در حالی که بر بنیاد فیصله ولسی جرگه مشاور شورای امنیت ملی باید روز یک شنبه برای پاسخگویی در این باره با کمیسیون امنیت داخلی حضور پیدا میکرد، اما تنها رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به این کمیسیون حضور یافت و نشست سری اعلام شد. با این همه پس از چند ساعت گفتگوها در پشت درهای بسته، عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی به خبرنگاران گفت که در صورت پذیرفته نشدن شرایط ولسی جرگه، تفاهمنامه تبادل اطلاعات میان دو کشور از سوی این جرگه ملغا اعلام خواهد شد. عبدالحی آخوندزاده می گوید که بخش دیگر فیصله ولسی جرگه وضاحت دهی مشاور شورای امنیت ملی بر روز یک شنبه در رابطه با تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان می باشد. اما در پشت درهای بسته میان اعضای کمیسیون امنیت داخلی با رئیس عمومی امنیت ملی چه بحث‌هایی شده است؟
برای فعلا تفاهمنامه‌ای که قبلا امضا شده است لغو می شود. ما فیصله کردیم هر آن کسی را که این موضوع را پیشنهاد کرده و در آن تغییرات به وجود آورده که او مشاور امنیت ملی است، به ولسی جرگه خواسته می شود و در این مورد با وضاحت به پارلمان معلومات بدهد که چرا وی به این تفاهمنامه اینقدر دلچسپی داشته و در کدام موارد او تغییرات ایجاد کرده که امنیت ملی در آن مورد آن آگاهی نداشت. اما در پشت درهای بسته میان اعضای کمیسیون امنیت داخلی با رئیس عمومی امنیت ملی چه بحث‌هایی شده است؟ شکیبا هاشمی یگاز و دیگر این کمیسیون میگوید که رحمت الله نبیل برای آنان گفته است که از امضای این تفاهمنامه آگاه نبوده است. خانم هاشمی میگوید تا زمانی که برای امضای این تفاهمنامه اجماع ملی صورت نگیرد، تفاهمنامه امضا نخواهد شد.
کسایی که خواسته بودند که بعد از 12 ساعت بعض موارد در اینجا جای به جای شود و او را رئیس امنیت خبر نداشت، این فردا افشا میشه و این را ما او کسی که این کار کرده باشه باید خواهانی هستیم که به هر پست که باشند باید یعنی از تنه اونا دور شوند تا که اینا نظریات عمومی خود نتن اجماع در این صورت نگیره. این تفاهمنامه از فرمودای آقای نبیل خود گفت امضا یعنی امضا شده به شمار نمیره.
موضوع تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته سرخط خبرها را ساخت و شورای ملی چهره های مطرح سیاسی این کشور را در برابر آن عکس العمل های جدی نشان دادند. حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی که نمیخواهند نامی از آنان گرفته شود میگویند در 5 سفر اخیر که مقام های پاکستان به افغانستان داشتند، از رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی خواستند تا رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در نشست های آنان حضور نداشته باشد و حتی در امضای این تفاهمنامه با وی مشوره نشده است. منبع میگوید معلوماتی که آنان به دست آوردند در تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی بیشترین تلاش از طرف دفتر شورای امنیت ملی بوده است و در 12 ساعت در این تفاهم نامه تغییراتی نیز در همین دفتر آورده شده است.
شنیدین که کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه هشدار داده که در صورت نپذیرفته شدن پیش‌شرط های اعضای این جرگه در تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان، این تفاهم نامه را لغو شده اعلان خواهند کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. قرار است نشست مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا به روز دوشنبه در اسلام آباد پاکستان برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت معین سیاسی این وزارت به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت می کند. در این حال برخی از کارشناسان افغان انتقاد دارند که در گذشته برگزاری همچون نشست تا مؤثریت برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نداشته است. باز هم همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست روز دوشنبه در اسلام آباد با هدف اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری پنجمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا یا پروسه استانبول میان مقامات ارشد برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای شرکت در این نشست از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزای معین سیاسی این وزارت در رسمی اجرات وارد اسلام آباد گردیده است.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شود.
گفته می شد رهبری نشست فردا را در اسلام آباد حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و اعزاز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان به عهده دارد. در این حال سفارت پاکستان در کابل نیز با ارسال اعلامیه به رادیو آزادی روی اجنده این نشست روشنی انداخته است. در اعلامیه گفته شده است که در نشست یک روزه مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا نمایندگان 12 کشور عضو، نمایندگان 16 کشورهای حمایت کننده و نمایندگان 12 سازمانهای منطقوی و بین المللی شرکت می کنند. پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در سال 2011 میلادی آغاز گردیده و تا حال 4 نشست عمومی برگزار شده است. گفتم می شود نشست پروسه استانبول که قرار است در آخر ماه نوامبر سال روان میلادی برای بار پنجم برگزار گردد. در این گونه نشست ها بیشتر روی مسائل مربوط به منطقه به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث می گردد. در این حال کارشناسان سلسله این گونه نشست ها را غیر مفید خوانده و می گویند تصامیمی که در این نشست ها گرفته می شود درست پیگیری نمی گردد. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان و یکی از کارشناسان افغان در مورد می گوید.
تا پروسه و سلسله مجالس به نام استانبول و یا قلب آسیا بسیار مفید نبوده. نشست‌های گذشته در یک دور از این نشست ما خودم هم اشتراک کردیم. تجربه ما ایست که در اونجا فقط مسائل متأسفانه مسائل تکراری، دیپلماتیک و مسائل تشریفاتی صحبت میشه. به این خاطر من فکر میکنم که توقع بسیار معجزه‌آسای از این گونه مجالس نباید.
آقای لیوال میگوید در این گونه نشست ها بیشتر مسئله امنیت در منطقه به خصوص صلح در افغانستان مهم خوانده می شود، اما کدام نتیجه عملی برای تامین ثبات در افغانستان ندارد. کارشناسان سفارش می کنند که هرگاه هدف را اندازی این گونه نشست ها تامین صلح و ثبات در منطقه به خصوص افغانستان است، باید درست پیگیری شده و روی نتایج آن تاکید بیشتر صورت گیرد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
در همین ارتباط بشیر گواه خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد با برکت الله رحمتی مسئول بخش مطبوعاتی سفارت افغانستان در پاکستان گفتگو کرده که فشرده آن را با هم میشنویم.
این نشست مامورین ارشد پروسه استانبول است که به جریان یک سال آمادگی میگیرند برای خود نشست کنفرانس نهایی وزرای خارجه کشورهای اشراک کننده در پروسه استانبول. این نشست که قرار است به تاریخ 25 می فردا در اسلام آباد برگزار شود سر آجندای نشست نهایی و مطالبی که قرار است که در اون نشست مورد بحث قرار بگیره و اعلامیه نهایی که در اونجا صادر شود صحبت میکنن تا یک دورنما در رابطه با اصل پروسه ایجاد شود.
خب وعده‌ای کی شرکت میکنه؟
از افغانستان جناب حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه اشتراک میکنن و همدای از او یک هیئت هم میباشن که رؤسای وزارت خارجه در او شامل هستن و از کشورهای دیگه از تمام کشورهایی که اشتراک کننده پروسه هستن 16 کشور و نهادهای بین‌المللی کشورهای حمایت کننده از کلشان دعوت شده که اشتراک بکنن و یک تعدادشان در سطح معین وزارت خارجه و یا رئیس عمومی مو بخش‌های مربوطه در این پروگرام اشتراک میکنن. فردا
افغانستان چی میخواد و دستاوردش چی خواهد بود؟
قرار است سر این موضوع فردا به تفصیل صحبت شود. فعلا ما چون هنوز کنفرانس برگزار نشده و اجندای از او هم بین طرفین تا داخل نهایی نشده در این رابطه دقیق برسان صحبت کرده نمی کنم، اما بعد از اینکه این پروگرام امروز برگزار شد باز بیشتر سر موضوع کنفرانس و معتقداتش می توانم صحبت کنم.
شنیدین که قرار است نشست مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا روز دوشنبه در اسلام آباد پاکستان برگزار شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما هست. و اکنون از سحر لیوال میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره کدام مسائل تمرکز کردند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و بحث های روان در مورد صلح اختصاص دادند. روزنامه افغانستان در سرمقالش نوشته که چالش های اقتصادی در این کشور روز به روز بیشتر می شود. در سرمقاله آمده است که صرف نظر هند در سرمایه گذاری روی معدن آهن و جیگک می تواند تأثیر منفی روی اقتصاد کشور بر جا بگذارد و دلیل آن افزایش نامنی ها و بی‌توجهی حکومت است. در ادامه آمده است که وضعیت اقتصاد کشور رابطه مستقیم به اوضاع سیاسی دارد و حکومت باید در رابطه به مسائل سیاسی با احتیاط گام بردارد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که نگذارید تا نظام اقتصادی سقوط کند. در سرمقاله آمده است که افزایش ناامنی و بی‌توجهی حکومت از یک سال بدین سو انکشاف در بخش اقتصاد را کند ساخته و اقتصاد کشور نحوه مصرفی را به خود گرفته است. سرمقاله نویس با اشاره به کاهش ارزش افغانی در برابر دلار نوشته است این مسئله بیشترین آسیب را به کارگران و بیچارگان جامعه وارد می کند. آرمان ملی در یک مطلب دیگر نوشته است که در این اواخر یک هیئت افغان در چین با طالبان مذاکره کرده و در این نشست نماینده های استخبارات پاکستان هم حضور داشتند. در مطلب به نقل از برخی منابع آمده است که این نشست برای 3 روز اواخر هفته گذشته برگزار شد و معصوم استانکزای مقام قبلی شورای عالی صلح و نامزد وزارت دفاع افغانستان نیز در آن اشتراک داشت. روزنامه ویسا در مطلب در رابطه با صلح نوشته که بی خبر نگه داشتن مردم از گفتگوهای صلح قابل قبول نیست. در این مطلب با اشاره به سخنان دیروز سید اکبر آقا رئیس شورای عالی نجات افغانستان آمده است که برخی علاقات در داخل حکومت با تامین صلح در کشور مخالفند و روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته که حکومت فیصله ها در پیوند با مسائل ملی را پس از مشوره با سران و شخصیت های جهادی انجام می دهد. در سرمقاله آمده است که مسئله تامین صلح و امنیت در کشور در اولویت کار حکومت قرار دارد و به همین هدف تلاش ها به سطح منطقه آغاز شده است. در سرمقاله تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی افغانستان با پاکستان برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح نیاز خوانده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برای نخستین بار یک کتاب به زبان مونجانی پس از 4 سال تحقیق توسط یک زبانشناس آمریکایی در ولایت بدخشان به نشر رسید. زبان مونجانی از جمله زبانهایی است که باشندگان ولسوالی کران و مونجان بدخشان با آن تکلم می کنند. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنین.
در بدخشان برای نخستین بار به زبان منجانی یک کتاب منتشر شده است و این کتاب شامل مجموعه از افسانه های فولکلوریک گویندگان زبان منجانی است که در ولسوالی کران و منجان این ولایت سکونت دارند. افسانه هایی که در این کتاب منتشر شده اند سالها قبل توسط یک زبانشناس روسی به نام گرانبرگ جمع‌آوری و به زبان آوانگار بین المللی نشر شده بود، اما تازه این افسانه ها از سوی مؤسسه زبانشناسی سمر با رسم الخط خاص زبان منجانی و ترجمه آن به زبان دری در این کتاب منتشر شده است. پاول ویلیامسون فیصل، زبانشناس آمریکایی، یک تن از مسئولان مؤسسه زبانشناسی در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که اهمیت این کتاب در این است که برای اولین بار به رسم الخط زبان منجانی منتشر شده است و قبل از این زبانشناس روسی آن را به زبان آوانگار بین‌المللی نوشته بود که به جز زبانشناسان کسی دیگری نمی‌توانست آن را بخواند.
برای این کتاب بسیار مهم است از طریق اولین بار به رسم الخط خودشان چاپ شده و پیش از این فقط به آوانگار بین‌المللی نوشته شده و غیر زبانشناسان هیچ کسی دیگر خوانده کردن نمی‌تونه فایده اید.
دوست محمد منجانی، کسی که این افسانه ها را از رسم الخط فونتیک به رسم الخط منجانی برگردان کرده و به زبان دری آن را ترجمه کرده است، درباره رسم الخط زبان منجانی و اینکه از رسم الخط کدام زبان در نوشتن زبان منجانی استفاده شده است چنین میگوید:
زبان منجانی یک حرف خاص داره که عبارت از کیسته کی و همچنان وی هم است، وی را در انگلیسی هم است، باز در چیز منجانی که از شکل فی را داره سی نقطه بارش داره وی خوانده میشه و کی هم شکلی چهره داره، در زیرش چهار نقطه داره کی میخوانیمش و همچنان یک چند حرفی از زبان پشتو است،
چهار حرفی دیگه از پشتو گرفته
شده، از پشتو گرفته شده که عبارت از هیسته، گیسته و یاسته، یگانجا بسیار کم چی سه چی میشه.
در عین زمان سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، انتشار این کتاب را نمونه از ارزش‌دهی زبانشناسان به ادبیات عامیانه یا فولکلوریک مردم منجان میداند و میگوید که این کتاب میتواند نسل نو گویندگان زبان منجانی را با گذشته آنها پیوند بزند.
دیگر این کتاب دمی است که یک مأخذ یا یک منبع خوب برای محققین ادبیات شناس، کلور شناس داخلی و خارجی بوده میتونه و از دیگری طرف که پیوستی نسل امروز با نسل‌های گذشته.
زبان منجانی از جمله زبان‌های پامیری است. گفته میشود که 5000 خانواده در منطقه منجان ولسوالی کران و منجان با آن تکلم میکنند.
تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریاست باستانشناسی افغانستان میگوید تا فعلا هیچ شهر در ساحه مسعینک لوگر کشف نگردیده که مربوط به عصر برنز باشد. قبل از این گزارش های از سوی باستانشناسان نشر گردید که در منطقه مسعینک لوگر شهر با قدامت 5000 سال کشف گردیده که مربوط به عصر برنز است. قاسم سلیمان خبرنگار رادیو آزادی در مورد این مسئله با عبدالقادر تیموری رئیس باستانشناسی افغانستان مصاحبه کرده که با هم شنویم.
ما از 2008 که ما کارهای خود در مسعینک آغاز کردیم تا فی الحال که تقریبا بیشتر از 1000 پارچه آثار منقول و غیر منقول به دست آوردیم که آثار منقولش به موزه ملی و آثار غیر منقولش هم که حفظ شده. تا فعلا ما 8 معبدی از بودوران بودیزم، یعنی از قرن اول بگم تا قرن 5 و 6 ما به دست آوردیم که مکمل این معبد مربوط به دوری بودیزم از مربوط به امپراتوری‌های کوشانی. اما در مورد از یک شهرک برنز کشف شده تا فعل حالی که من روش مصاحبت میکنم کدام شهرک وجود نداره، ولی بعضی از آثار و علایمی که گواهی میده بست برنز ما کشف کردیم و دست آوردن. اما بله. چون شهرکی میرا کاملا رد میکنم.
شما قبلا گفتین که چنین آثار و علایم به دست آمده که نشان میده احتمالا چنین یک شهر وجود داشته باشه. مثلا چی چیزایی بوده میتونه شما نام برده میتونین کدام علایم و آثار است؟
خب بعضی تیکرهایی که ما پیدا کردیم، یعنی ظروف استقبالی، بعضی از چیزها شکل یک دایره‌ای یا شکل مثل یک کاسه، بعضی چیزایی که در این سنگا حق شده هنوزم تحقیقات جریان داره، ما هنوزم برای گفتن نمیتونیم هسته برون. اینا بعضی علائمایی هستن که گویی به این میتونن که امکان در هسته برونز هم در عینک وجود داشته باشه، اما در قشرهای پایین.
در ارتباط به این که شما قبلا گفتین آثار وجود داره، به آثار از عصر بودیزم است، در این مورد اگر بگوین که آیا این آثار تاریخی در جریان جنگ های داخلی تخریب شده یا قاچاق هم در اینجا صورت گرفته، چون این کار در اینجا صورت گرفته؟
این را ما با وضاحت براتون میگم که در مثل اینک حفریات غیر قانونی صورت گرفته، البته در سالهای قبل که نمونیش هم نیست که وقتی که در 2004 ما داخل مثل اینک شدیم به خاطر سروی، در اونجا پولیس های ما شهید شدن، ما بعضی قاچاقبرایی بودن اونجا که باز فرار کردن. در 2008 که ما رسمی و فیلات را شروع کردیم، تمام ساعاتی که فعلا معابد بوده صوفای بیچار بزرگ در هر طرفش صورت کرده و در غمق این تا قسمتی که بعضی ریارا یا بعضی اجره ها بود و این خودت نشان بیادیست که مثل اینه گفتیات غیر قانونی شده. البته
و فعلا در ارتباط به امنیت این منطقه چی اقدامات صورت گرفته؟ آیا قوتای کافی وجود داره که حفظ کنه آثار باستانی منطقه را؟
تا فعلا نخو تعداد از منصبینی که در حدود 1500 نفر از در چاکات وزاره داخل محافظت آمه ساحت توار شده، کدام مشکلی وجود نداره، اما بعضی منگوزاری ها در مسیر را وجود داره، اما در فعل حال در مثل اینک کدام مشکلی یا کدام خطر جدی نبوده که مثلا عملات دو مخالفین به شکل یا تعرضی باشه یا جنگ های چکده، حال خود ما شاهد نبودیم. البته منظوری مجمسال است.
تشکر.